نورو هیوادونو کې کتا سوګری د هند یو سل ولس لوبغاړي دا وار په اولمپیک لوبو کې برخه اخلي د پاکستان یوازې و اخلي او بیا کتا سوګری نو د پاکستان نو اوسه پورې یوازې لس مډالونه په ټول اولمپیک لوبو کې ګټلې دي د 1947 نواله اوسه پورې او هند یوازې په 2006 کې چې کوم اولمپیک لوبې شوې وي په هغه کې دوی و مډالونه ګټلې نو تاسو وګورئ چې هند او پاکستان یو ځای آزاد شوي دي یو ځای جوړ شوي دي هغوی څومره مزل کړی دی او دوی بیا څومره مزل کړی دی
بس محمد صاحب په ورته وخت کې ځینې لوبغاړي شکایتونه لري د باکسر چې د کوټي دی
محمد وسیم
هغه څنګه ځینو خلکو ویل چې دا باید انتخاب شوی وي ځکه چې دا خو ډېر تکړه دی نشو انتخاب کنه
هغه نشو محمد وسیم دغه نه علاوه کزه دغه تراشما دا ارشد ندیم تراشما ارشد ندیم چې اوس په اولمپیک لوبو کې د پاکستان استازیتوب کوي او دا غ نیزا یا جیولین چې وتول کیږي هغه ولې 2 میټر ده
د کامنویلث لوبو کې مډال ګټلو
تاسو کامنویلث لوبو کې هغه د سرو زر مډال ګټلو او 9 میټر پورې دا نیزا وشتلی و خو د دس راغ ورځ د بی بی سی ولا خبرې کړې وي د ارشد ندیم سردار پنجاب دی نو دوی ویلي چې ما سره یو نیزا ده او هغه یو نیزا باندې د دوی چې کومه پاغه منی نګدي 800000 روپۍ خرچه راځي نو دا و چې ما څو پیری د پاکستان د سپورتس بورډ ته ویلې د منیسټریټو ویلې چارواکو ته ویلې چې مالا نزا نوی نزا راته راکی هغه مالا اوسه پور ول رانه کړه او به د په مقابل کې چې دی نیرا چوپړه د هند هغه ته د هند د سپورتس منیسټری په وپاړه باندې لیکل شوی دی چې هغه ته دوی یو سل وو یا دغه سینزی ورکړل دغه سی هغه له په څلور او یا لکه باندې یوازې هغه ماشین واغسته چې پاغه باندې د نیزا وشتل کیږي او د سره مرسته کې پاغه کې د دین علاوه هغه په برتانیا کې د مخالف چې کوم د سره بوس لوبيږي په د اولمپیک لوب کې نیرا چوپړه هغه په برتانیا کې په امریکا کې په جنوبی افریقا کې تر دې چې په چک ریپبلیک کې او دغه شپږو ملکونو دی پاغه کې د ټریننګ وکړو او د چې کوم دی د پاکستاني ارشد ندیم چې دی نو د پاکستان حکومت ته خواسته کو نو دی بیا افریقا ته ولګو یو څو ورځې ټریننګ وکړو نو اصل کې بی بی سی دا دواړه مقایسه کړو پرته لکړو چې هلته کې هغه باندې څومره خرچه وشول او دلته کې نو بی بی سی دا کړو چې پاغه باندې تقریبا سده لګ موده کې و 1 کروڑ روپۍ د هند حکومت ولګولې په نیرا چوپړه باندې او دلته کې دا غریب چې کومره دا مسلسل لګې د حکومت ته مو چې مال نه زره کینوې چې زپې دغه سي خپل لوبو
شاسو سپ د افغان لوبغاړو د رښتو په برخه کې اوس توضیحات کول سن راکې
مننه ګرام کار په شیزنه په برخه کې څنګه چې تاسو پوهیږئ د تاریخ د اولمپیک چې د افغانستان نه کیمیا یوسفی چې دی نومرنۍ شزه دی چې په درې اولمپیک کې ګډون کوي او هغه په ریو اولمپیک کې هم ګډون کړی وو او په ټوکیو اولمپیک کې هم وو او اوس هم په پاریس اولمپیک کې هم ګډون کوي او هغه چې دی د اتلتیک په برخه کې د سل متر منډه وهلو کې برخه واخلي او فهیم هاشمي چې دی په لامبه وهلو کې هغه ګډون کوي هغه هم په ټوکیو اولمپیک کې وو هغه نېشنل ریکارډ هولډر دی او د ملي ریکارډ څو ځله مات کړی او شاه محمود نورزی چې دی هغه هم په سل متره منډه وهلو کې برخه واخلي هغه هم په ټوکیو اولمپیک کې څلور کاله مخکې ګډون کړی وو نورزی چې دی د افغانستان بیرغ هم په اوپننګ سرمونی کې هغه پرغاره اخیستی وو خو څرنګه چې تاسو وویل فریبا هاشمي او یلدوز هاشمي په بایسکلرانی په برخه کې هغه برخه واخلي او هغوی چې دی د لومړي ځل لپاره اولمپیک ته اولمپیک نه
محمد صاحب د خیبر پښتونخوا نه یو لوبغاړی د پاکستان په لوبو کې برخه لري
بالکل
او د کوټې څوک نشته
د کوټې څوک نشته د خبر پښتونخوا یو د احمد دورانی هغه په دوبی کې اوسیږي خو په دې لوبو کې اوس برخه اخلي خو غټه مسله غټه پښتنه دا ده چې بر سپ چې تاسو وکتل په افغانستان کې د لوبغاړو په وړاندې څومره ستونزې دي تر دې چې هغه ولته برخه اخلي او دلته کې طالبان وایي چې موږ هغه نه ون کو موږ نه دغه کو چې دا موږ دوی ته اجازه ورکړي دغه سی په پاکستان کې به غټه مسله دا ده چې ولی پاکستان په لوبو کې دومره روس روان دی پشار روان دی مخکې به پاکستان هکې لوبډله وه هغوی به مې څنګه چې مخکې ما تاسو ته ویلي چې یوازې په اولمپیک کې د پاکستان لپاره اته مډالونه ګټلي دي درې په سکواش کې جهانگیر خان و جانشیر خان و قمر زمان و د هغوی پلرونه و نو د هغې باوجود که تاسو وګورئ په پاکستان کې دا سپورټس ورځ تر بلې خرابیږي او د دې په اړه باندې په 2018 کې د اولمپیک اسوسیشن چې کوم دغه وخت یو چارواکی و محمد خالد محمود هغه د ډي ډبلیو سره مرکه کړې وه نو ما هغه تېره ورځ اورېدله نو هغه په هغه خبرو کې ویلي چې ټول نه غټه مسله د پیسو ده د بجټ ته هغه ویلي چې د پاکستان د سپورټس بجټ یا د اولمپیک اسوسیشن دپاره چې کوم بجټ دی نو هغه ویل د سریلنکا نه هم کم دی د بنګلادیش نه هم کم دی ویل تر دې چې د افغانستان نه هم کم دی 2018 کې دا خبرې کولې نو تاسو سوچ وکړئ چې په یو ملک کې د لوبو ته دغه اهمیت ورکړل کیږي نو هلته کې به څه لوبه پرمختګ وکړي څه به لوبه ترقي وکړي
بل اوبښه تاسو چویل چې د انتخاب شوي دي ځینې کسان د کارډ له څه کارډ مخکېت ماته وایل دا مهمه ده په دوه باندې څرنګه خلکو اعتراض نه دی کړی چې ولې هغه اصلي لوبغاړي دی ته ناراضي چې تکړه وي او هغه په دې لوبه کې برخه واخلي
نو هغې کې دغه یوه جینه چې کومه ده دا چې د پاکستان بیرغ به هم مخې ته وړي جهان آرا نبی نومې دی نو دا چې دا دا د مور میجر وا یا میجر ادا د پاکستان د بی بی سی د معلومات تر مخه ما چې وکتل د یو لوبغاړي معلومات ما کتل ما چې بیت شوی نو هغه په نرسنګ کې د پاکستان په آرمی کې د پاکستان په پوج کې او هغه میجر رینک کې ده نو او د دې تربیت هم چې کومه ده د پاکستان پوج کړی ده دغه سی بیا د نورم چې تاسو ګورئ دا چې کومه په وایلډ کارت باندې خسل شوی دي نو دیکھی ډېر خوندوري خبره داري چې په دې کې د بل جنې چې دا فایقه ریاض نو دې سر په خپل انستګرام باندې دالي کلی دي لکه دې په دغه کې نور څه نشته چې دا و چې ما دا کړی دا کړی صرف دالي کلی چې د مور او پلار په دواګانو باندې زیات تر ورسېدم نو په دې باندې ډېر خلکو خنداګانې کولې چې دا خو خبره ده لوبې مکو بس مور او پلار ته دا حق یا نو دغه خبرې دي په پاکستان کې او د دې علاوه نور ډېر وجوهات دي چې دا غېده وژنه ازمان لکه د لوبغاړو سره خبرې کیږي ما خپل د ځوانانو غږ یو برخه غا د سپورټس ته نو په دې کې ډېر لوبغاړي دا سړي د خبر ځلې دي چې هغه په نړیوال لوبو ته تللې دي د فوټبال لپاره خو دا غره ماشوم نه ماته پوسو کومل خان استاد څه غوښتنه دغه لوبغاړي نه اوس ما غوښتنه دا چې مر بوتان واخلي لکه ته سوچو کا دا چې لوبغاړي چې دا غو سره بوتان قدرم سم نشته بیا تاسو د حسین شاو غوري د کراچۍ هغه ډیر ښکاله وشو هغه په جاپان کې دغه خی دا کوچینګ کوي د فوټبال د باکسینګ نو دا محمد وسیم نه د پاکستاني رسنیو ته پوسو کو د کوټه چې تاسو ما وختي ویلي او هغه فلای ویټ کې چې کوم دی ورلد چمپیون پاتې شوی دی او د کوټه لري پښتون دی نو داغه نه چاته پوسو کو چې تاسو څه وایي دا چې کوم تاسو رویه روانه ده لوبغاړو سره په خاص توګه پښتنو لوبغاړو سره نغه ویلي حسین شاه مثال ورکو چې حسین شاه ولې ډیر شو کالونه په جاپان کې دی ځکه چې هغه ته خپل ځای ور نه کړی شو بیا هغه خپل هم دا خبره وکړه محمد وسیم د کوټې چې ما سره وایي د بلوچستان الله وزیر جمعره کړې وه چې زه به تاله کور در کوم کور یې ماته اوس پوره نه کړو نو ویل څه ضرورت شو چې تاسو صرف د تصویرانو لپاره راځئ او د دا قسمه اعلاناتو لپاره راځئ او بیا چې کوم دغه تملي شکل نه ورکوي نو هغه خپل ډیر زیات خپو
او یعنی لوبغاړو داسې یو حال ده شازاد صاحب د افغانستان په اساسي توپ د کډوالو مهاجرینو په ډله کې هم یو شمېر لوبغاړي شته دا کوم لوبغاړي دي
هغه منجا تلاش دي د اسپانیا پرون کوي هغه په بریکینګ په کار کوي برخه واخلي او امیر انصاری چې دی د سندان نه پاریس کې دی هغه د سایکلنګ په برخه کې برخه واخلي هغه هم د افغانستان معنی دی خو په سویدن کې ژوند کوي او بل چې دی صبغت الله عرب دی په جودو په برخه کې هغه د جرمني نه دلته په پاریس کې دی او نګارا شاهین چې دی نه کاناډا نه اوس په پاریس کې دی او هغه هم په جودو کې برخه واخلي او فرزاد منصوري چې دی هغه د تکواندو په برخه کې ګډون کوي او هغه د بریتانیا نه په پاریس کې راځي او هغه چې و فرزاد منصوري په ټوکیو اولمپیک کې هغه د افغانستان د بیرغ نه بیرغ په نوم ګډون کړی و خو د کوم چانس او چانس یې لږ و خو خپل سیال موبایل نه پخول سویلی کوریانا دا پنځه کسان چې دي د افغانستان نه نمائندګي کوي او هغه مهاجرین په برخه کې او افغانستان فلاګ چې دي هغه بیرغ چې دي پرچم چې دي او هغه هغوی اوس په دې افغانستان پرچم کې هغه برخه ده.
شیبر صاحب تاسو ګورئ د هند یو سل اوولس لوبغاړي په دې اولمپک گیم کې برخه اخلي په دې کې اول او اووه څلوېښت چې دي هغه ښځې دي او مسلمانان ښځې هم پکې شته دی. نزهت چې کومه د باکسنګ چمپیون پاتې شوې ده دغسې ډېرې نورې ښځې دي پکې. بیا چې بل خوا تاسو ګورئ په دې ګاونډي هېوادونه د هند ګاونډي هېوادونه افغانستان او پاکستان هلته کې بیا دغه حال دی چې د افغانستان
لکه بیا هم په همدغو کسانو کې بیا هم د نجونو شمیر کم نه دی. عموما صاحب وباسئ د افغان لوبغاړي یولدوس هاشمي خبرې په همدې ارتباط لرو. دا وایي چې هیله منه ده البته په وخت ته وخت کې مایوسه ده او دا هیله لري چې په راتلونکي کې به د افغان نجونو د شمیر په اولمپیک لوبو کې زیات شي.
برام خدا یولدوس هاشمي اسم مثبت ملي بسکرانی افغانستان مدت پنج سال میشه که ما به بازیگرانی شروع کردیم از ولایت فاریاب به افغانستان و تقریبا چهار سال میشه که در عضو تیم ملی بازیگرانی افغانستان حضور دارم. در حال داریم در المپیک اشتراک میکنیم که تمام زنای افغانستان از حق تحصیل خود برخوردار نیستن و حتی ورزش کردن نمیتونن. ما سه تن افغان آمدیم تا نماینده تمام زنای افغانستان باشیم تا باشد در آینده ها در المپیک چی در عرصه ورزشی چی در هر عرصه باشد زنها حضور خود داشته باشند از افغانستان.
مناسب ما لکه څنګه چې د مېرمن هاشمي وویل چې په راتلونکي کې به هیله لري چې د افغانانو شمېر به زیات شي. په پاکستان کې رسنۍ څه وایي چې دوی دا هیله لري چې په راتلونکي کې ممکن د نجونو برخه په المپیک او په نورو نړیوالو لوبو کې زیات شي.
د جینکو څومره چې لوبغاړي دي نو هغوی د پاکستان رسنیو سره زموږ رسنیو سره خبرې کړې دي لکه اورنجاسیا د مومندو ده د مومندو ضلع ده او په پېښور کې پاتې کېږي د ټینس لوبغاړی ده. نو د هغې سره زما هم دغه خبرې شوې وي یا چې کوم د پاکستان چارواکي دي د هغوی سره زموږ خبرې کېږي نو هغه و چې په پاکستان کې نور هم د ښځو په وړاندې مسلې ډېرې دي که یو خوا فرض کړه حکومت په سړو لوبغاړو باندې دومره پیسې نه لګي نو بل خوا بیا خزو بانی خو لسره ځکه نه لګی چې دغه خو ګټه مختن راځي لکه د لوب خو یو ګټه هم وی ملک نوم مروړي بل ادارې چې په پاکستان کې کم سړی لوبغاړي دغه سره ګټه مسله بل ادارې چې سپانسرز نه ملاويږي سپانسر دا سی چې لکه الته کې انډستری وی الته کې کاروبار وی الته کې امن وی نو هغه به دا کاروبارونه وی نو چې کاروبارونه وی نو بیا هغه دغه لوبغاړي سپانسر کوي نو دغه د وجنا دغه لوبغاړي به نور ملکونو ته لاړ شي. وختي ما تاسو ته محمد وسیم خبر وکړ نو محمد وسیم بیا داسې وکړل چې هغه ته د کوریا نه بیا پروموټرز چې کومه دی هغه ته وړاندیز وکړو چې هلته کې راشه نو د بیا د پاکستان کم نیشنل ټیم چې هغه پریښودو او هلته لاړې نو هغه بیا په خپلو خبرو کې وایي چې د هغې نه زما د خپل چې کوم د باکسنګ فیډریشن دی د هغوی سره دومره دښمني راغلې ده چې زه هلته کې نړیوالې مقابلې وګټم دا ماته د مبارکۍ یو پیغام قدرې هم نه رالیږي. زما د خبرې مقصد دا دی چې په پاکستان کې د سړو لوبې داسې دي نو د ښځو خو بیا داسې دي چې هلته کې هم دغه کلتوري بندیزونه نور ډېر بندیزونه دي.
همدا اوبشي عبدا محمد نسیم هماغه کس دی چې په اسلام آباد کې ځینې راپورونه وایي چې د افغان کډوال په نوم باندې پولیسو کېنولی و هماغه دی.
بالکل بالکل دا هماغه خبر ډېر زیات مخته راغلې وغه رپورټ چې محمد وسیم وویلې چې زه په اسلام آباد کې وم زما کورنۍ بیماره وه او گاڑی کې ناستو ما گاڑی را ته خراب شو گاڑی مې مستری ته ودرو نو زه دغه مستری په موټر سایکل باندې په منډه لاړم چې زه دوی را واخلم نو هغه زه د اسلام آباد پولیسو نیولم نو پښتانه او افغانان خو د کرخې دواړو غاړو ته دي کار چرته دي خو شکونه خو یو شان دي رنگونه یو شان دي نو هغه د مخ سره اسلام آباد پولیسو ودرو چې دا وایم محمد وسیم خپل دا خبره کوي چې زه اسلام آباد پولیسو ودرو ولما ته چې ته افغاني ما ته چې ګوره زه ول چمپیون یم ما ته ډایرکټ ده چې زه ورلد چمپیون یم ما ته چې ورلد چمپیون کار سي صبر وکم بتانه تحقیقات کو نو غول چل تک ما تا کورنۍ می بیمار وا گاډه را ته خراب و دل د کی ز دیونه ولم لکه دیم نه پیژاند او د دیو سره دا رویه وا نو دا ډیر مسلې دی د سپورتس په حواله سره او شبر صاحب دا هم ډیر زیات مهمه ده چې سپورت څومره زیات مهم دی د سیمو د پاره که پرسکا دغلته کې تیر ځل موږ خبرې کړې وې چې که قانون را یوځای کول دي که امن راوستل دي د دې لپاره سپورت څومره مهم دی کله چې په 2014 کې زربیزه به عملیات په وزیرستان کې شروع شونو دغه ځوانان سره زما خبرې شوې په خاص توګه وخت کې محسن داوړ چې د نېشنل یوت ارګنایزیشن مشر هغه ټیم کې اوس خپل ګوند لري ان ډی ایم نو دغه سره زما خبرې شوې وې نو هغه ما ته ویلي چې کله به موږ ځوانانو به لوبې کولې نو سپورتس گراوندونو ته به دا ماټر ګولې را پریوتلې نو دا دوی د قصد سره غورځولې چې دا ځوانان د سپورتس لوبو په ځای باندې د جنگ میدان ته لاړ شي سپورتس میدان په ځای باندې د لوبو میدان په ځای باندې د جنگ میدان ته لاړ شي ځوانان دي که نه بل ځوانان چې هلته کې راشي خپل انرژي خپل توانایي مصرفوي نو هغه توانایي دوی و چې باید په منفي سرګرمیانو کې راشي نو سپورتس چې کوم دی د ناامنۍ نه ځوانان راګرځي سپورتس د نشو نه ځوانان راګرځي بله دا هم ویل کېږي چې د کم ملک کې ګراونډونه آباد وي هلته کې هسپتالونه شړ پراته وي نو دا ډېرې خبرې دي چې سپورتس څومره ګټه رسوي نو چې څوک چا په ګټه جنګي د چا په ګټه باندې بدمنی ناامنۍ نو هغه به خامخا سپورتس ته وده نه ورکوي
مننه مومن صاحب زبی شهزاد له تاسو هم مننه کوم او له لیدونکو اورېدونکو هم منندوی دا خبرونه به د فرانسې د ولسمشر امانوئل ماکرون په دې هیله را غونډه کړو چې دی وایي چې هیله مند دی چې افغان چونې به یو وخت په اولمپیک او په نورو ډګرونو کې ډېرې وځلی شي
د 2021 کال اوړی مې په یاد دی کله چې د امریکا متحده ایالاتونو د وتلو پرېکړه وکړه هغه څه چې زموږ په توان کې وو هغه مو وکړل چې په افغانستان کې د دې پرېکړې تر اغېزو وروسته کډوال ومنو او خلک خوندي کړو په دې هم پوهېږم چې تاسو څومره پیاوړي یاست زه غواړم دا پیغام د افغانستان ښځو او نجونو ته ورسوم چې
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
ازادي رادیو
سلر ویش ساته د ازادي ملما
السلام علیکم د ازادي ملما خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم په هنمل محمد انور خیری د پښتو ژبې او ادبیاتو استاد دی چې په هند کې محصلانو ته پښتو ورزده کوي خغلی خیری د نوی دیلی په جواهر لال نهرو په هنتون کې د پښتو ژبې د څنګ له دوه استادانو څخه دی چې لیوی لسیزې د ډېرې مودې لپاره د هند وګړو ته پښتو ژبه او ادبیات ورزده کوي خغلی خیری د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې هم څو کاله استاد پاتې شوی دی او هلته هم خپل هیوادوالو محصلانو ته تدریس کاوه د ازادي میلمه په نننۍ خبرونه کې ل خپل میلمه څخه د نهرو په هنتون د پښتو د څنګه د محصلانو د زده کړو د سرنګوالي او د خپل شخصي ژوند اړوند پوښتنه کوم په پیل کې مې له خغلی خیری څخه په دې پوهنتون کې د پښتو څنګه د جوړېدو د تاریخ پوښتنه وکړه
خدا لوسته پناوه مننه تاسو معلومه ده چې د هند او د افغانستان فرهنګي اړیکه تاریخي اړیکه ډېرې پخوانی ډېرې سړې او ډېرې پیچلې ډېر کلونه پخوا څخه د دې څنګه د جوړېدو هڅې روانې په لنډ ډول دا سوای چې مخکې به چې دا څنګه جوړ شي ځینې تمامیتونه موجود وو جنې راخلي در راخلي ورکړي په فرهنګي مسایلو کې وو تاریخ ته کې ورسو د لومړي ځل لپاره پروفیسور یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه راغلی وو د هغه په واسطه او د هند دولت ترمنځ شایي 1901 کال یعنی تقریبا شایسته ډېر کلن د شپېتو کال څخه ما وښتي یو قرارداد یو تفاهم لیک امضا نو په هغه زبانه کې دا یو فرهنګي راکړه ورکړه دي ته موږ په ډیپلوماټیک اصطلاح کې دغه هم وایي تمامیت هم وای دغه تمامیت په اساس باندې خپل وهان صاحب عبدالشکور رشاد څو واره هندستان ته راغلی. خو په لنډ ډول باید ووایم چې په 1940 کال کې د لومړي ځل دپاره د پښتو څانګه په هندوستان کې په جواهر لال نهرو پوهنتون کې یا جے این یو کې نهرو پوهنتون چې مستعده وو د یو کورس په بڼه باندې منځ ته راغله. مخکې دې اړیکې وې
بله هدف یې څه وو استاد د دې یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو د یوې برخې په توګه او که اړتیا و د دې ډپارټمنټ جوړېدو ته؟
طبیعي ده چې اړتیا وه. اړتیا په دې خاطر وه تاسو کله افغانستان تاریخ ته رجوع وکړئ، د افغانستان ادبي تاریخ ته او د افغانستان سیاسي تاریخ ته، دا دواړه د دې تر ټولو ډېره برخه یا سروې ویشو نیمایي برخه څخه یې ډېره یوازې په هندوستان کې وه. تاسو پوهیږئ چې د محمود غزنوي د زمانې سره یعنې تقریبا 1000 کالو را دې خوا څخه د افغانستان او د هندوستان اړیکې موجودې وې. البته دا په سیاسي بڼه وې، لیکن د دې تر څنګ داسې وو چې فرهنګي تعاملات هم ډېر زیات موجود وو، دا مسایل ډېر زیات وو. په دې خاطر باندې دا د دې څنګه د ضرورت په اساس باندې تاسو پوهیږئ چې پروفیسر یا پوهانه عبدالشکور رشاد هغه یو سیاسي سړی نه و، هغه چې دا د کابل پوهنتون په نمایندګۍ د دې پوهنتون سره دا موضوع دغه تمامیت انځر کړی او دغه اړیکه یې رامنځته کړې ده. خپله دا معنا لري چې دا یو فرهنګي او یو ادبي غوښتنه وه، د هغه ضرورت په دې خاطر باندې دغه څنګه رامنځته شو.
تاسو کله له دې ډپارټمنټ سره کار پیل کړ؟
ما تاسو ویل کله چې پوهان صاحب دغه څنګه دغه تمامیت جوړ کړی تر هغه وروسته په 1940 کال کې د لومړي ځل لپاره دغه څنګه د یو کورس په شکل رامنځته شو چې لومړنی مدرس یا استاد یا د پښتو ژبې لپاره استاد بایزید اڅک را وغوښتل شو د کابل پوهنتون څخه. نو د هغه وروسته بیا ډېر زیات استادان په تګ راتګ درلودي، ډېر زیات استادان راغلل. خو په اخر کې یعنی په تقریبا د 1940 کال کې یا 1950 کال کې استاد ابوخالق رشید راغی او دا څنګه د اثر پر مخ راتلل. په دغه وخت کې چې استاد مصروفیتونه درلودل په سفارت کې د افغانستان، نو دغه څنګه لپاره یې زره وغوښتلم. زه په 2013 کال کې د جولای په میاشت کې درته راغلم او دلته مې د یو رسمي استاد په توګه میلمه استاد یا د دوی په اصطلاح ایکسچینج پروګرام کې زه راغلم. نو په دغه وخت مې دا کار شروع کړی ته تر ننه پورې او د کله چې څنګه تر دې البته دا د بي اي څخه مو شروع کړی په 2013 کال کې، دغه ضرورت په اساس باندې چې د خلکو غوښتنه وه دا مو په ماستري واړوله. ما ځان بي اي او د ماستري سره مو هم وتړل. د 2016 باندې مو لومړی دوره د ماسترانو د پښتو څانګې ته د دې څخه فارغ کړه او دا سلسله تر غنن پورې هم ادامه ده.
ښاغلی خیری، کله چې پښتو درس ورکوي تاسو محصلانو ته، نو حتما به تاریخي مسائل هم دلته یادیږي او د تاریخ سپړنه به هم کیږي. په تاریخ کې ځینې حساس مسائل هم شته د افغانستان او هند په اړیکو کې. افغانانو هلته واکمنی کړې ده، دغه حساس مسائل په پښتو ژبه کې په پښتو تدریس کې د سره تاسو څه کوي هلته؟
هند د افغانانو لپاره د خوب او خیال یو هیواد. زموش پښتو شفاهي ادبيات کې به داسې کیسه او داسې داستان نه وي چې فتح خان یا دته ورته نور کرکټرونو یو اړ ده هند لمس کړی نه یا تر هند راغلي
یا د دیلی یا د ودانې وي پکې شوی
یا د دیلی یا د دکن یا د حیدرآباد یا د دغه ځایونو یا د ونه پکې کې. کله چې دلته هند راشي تاسو به محسوس کړئ چې دغه انډیان د افغانانو سره په کوم حد مینه لري. یو ګورې یو دا رسمي او دولتي او سیاسي تعاملات دي. د دې څخه ماسه وه، د دې څخه چې موږ نه شو اخوا تاسو بیا کله چې تاسو د خلکو په منځ کې گزاره کوي، افغانان ډېر قدر وړ خلک دي. افغانانو ته دوی چې کله د افغان نوم اخلي دوی دستي هماغه د افغانستان هغه د کابل غرونه هغه میله هغه څه خبره د دوی وچه میوه او د هغه چا خبر قابلی والا او د هغه را بنا ټاګور دغه شان مختره. ما مطلب دا دی چې هندیان په هغه کچه په هغه اندازه د افغانستان او د افغانانو سره مینه والا خلري، لکه هندیان چې د افغانان چې د هندیان سره دي. پته سوراغ له پدې چې پښتانه پښتانه افغانستان دوی ته افغانانو ته چې دوی پټانان وایي یا روهیله وایي له پټانانې بلل او روهیله ول په دغه خاطر چې دوی د لوړو ځپځیانه د غرونو څخه را یره د افغانستان د سیمې څخه راغلي په هغه زمانه کې اته روهیله نه د پښتنو څخه ماسته و د نورو را توکمونو ته چې هند ته راغلي دوی ته هم دغه وایي دوی ته هم روهیله وایي په هغه صورت د دوی څخه زیاتره تاسو به د دوی د زاړه فلمونه چا وخت ویدو او وسو هندي دي دا د دوی علاقه به تاسو په دغه فلمونه کې احساس کوي و به ګوري چې تاسو اکثری پخوانی فلمونه د اکثریت داسې و چې په دې کې به یو شنی کرکټر پښتنو ته یا پټان ته ورکړل شوی په دې کې به یو یا دوه ډیالوګ په پښتو ژبه هم و یو علت چې دا اوس شاګردان دی یو علت چې دا اندیان د پښتو ډیپارټمنټ سره مینه لري یا انتخابي او تاسو به وګورئ چې په دونډه لوی هند کې نو دوی ولې پښتو انتخابوي.
ښاغلی خیری، د پښتنو له هندوانو سره له هندستان سره ډیر کلتوري او تاریخي اړیکې هم شته. هغه مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ یا د پښتنو او هندستان ترمنځ په دې باب راته وایست؟
پښتو یوازې د نن څخه نه، دا د تاریخ، د هند په تاریخ کې د پښتنو یو ډیره لویه برخه ده. د کتابونو دی مور یوازې د رامپور په رضا لایبرری کې یا کتابتون کې څلور اتیا پښتو نسخې دي، یعنی خطي نسخې په دې کې چې نه دیر چې قلمي دي او پنځه څلوېښت نورې چاپي نایابه کتابونه دي. مثلا په خوا څخه دلته ځینې سیمې، ځینې محلې، د افریدو محله ده، د خټکو محله ده، مثلا په حیدرآباد کې تر اوسه په هغه نمونه باندې یاد شوي دي. البته دا خو نو بیا ورګرځي د نوابانو دور ته هم، چې هغه خلکو هم په دې کې لوی لاس پتو دی نوابانو چې دغه یې جوړ کړي ده. چا خبره بنسټ یې کښې شوی، مثلا د تنګیس په چارو کې حافظ رحمت خان زوی نواب محمد خان بړیڅ دی. ریاض المحبت د پښتو ژبې لومړنی پښتو فارسي کتاب یا تعلیق یا فرهنګ خو هغه منځته راوړي، هغه جوړ کړي، هغه لیکلی. نو دا رقم مثلا خپل نواب محمد خان په فارسي، عربي، پښتو، سانسکریت په دغو باندې د خپلو په دغو ژبو لوی استاد او اسرار محبت د دې سړي بل کتاب، هغه چې دا اوس هم زه پر یو بل کتاب باندې خاص کوم. منظور مې دا دی چې دا اوسنۍ خبره نه ده، دا ډېره پخوانۍ خبره ده. یوازې د پښتو ډیپارټمنټ تلته موږ یوازنۍ پښتو ډیپارټمنټ په ملکي برخه کې لرو. البته په آرمي کې یا دوی په اردو یا نظام کې په دې کې بیا هم یوه برخه یا یوه یا دوی پښتو څانګې دي چې هغه تقریبا دوی پټې ساتلي دي. منظور مې دغه دی، دغه د علاقه مندي د خلکو چې نه تنها په ملکي بلکې په نظامي برخه کې هم دا خلک د پښتو سره ارتباط لري او د انډیانا په ډېره زیاته علاقه د پښتنو پښتو ژبې افغانستان سره ده. زموږ ته لومړي سم شاګردان هاته په پښتو ژبه باندې سم بیا لوک ډول سره خبرې اترې لستر دا دوی علاقه مندي سي بیا دوهم او بیا دریم هم دا رقم په تدوی ده. دا خو د ژبې هغه دی چې ځینې کم یا ځینې زیاتې خبرې په هغه صورت اکثریت شاګردان همیشه دا و چې استاد کله به زوی یو رقم زوی به زغه وره ورکړم چې انشاءالله چې شرایط لستر د اساس دغه د ویزې مسایل سره جوړ شي موږ تاسو په ستاره باندې یو سفر ولرو کابل ته، افغانستان ته.
یو تخمین شته ښاغلی خیری چې په مجموع کې به څومره محصلان له دې ډپارټمنټ نه فارغ شوي وي او د مستری د دورې د فارغانو یو شمیر هم در معلوم دی؟
هر کال ګوره او دوه زره او څلورویشتم کال دی چې دغه سش کال مو هم یو څو تنه فارغ کړل. پښتو څانګې ته وارد وارد د یو ژبې د کورس حدود معلوم وي، د شلو څخه تر پنځه ویشتو کس وي. نو موږ به کله پنځلس، کله شل، کله تر پنځه ویشتو په دغو حدودو کې شاګردان نیول. البته په عام ډول باندې د لس کسه معمولا لس یولس یا تر دولسو کسو محصران په دغه هر کال کې د څانګې څخه فارغ کړل. نو په دې حساب باندې تقریبا د څلوېښتو یا تر د پنځوسو په حدودو کې په دغه څلورو کال کې شاګردان د پښتو څانګې څخه د ماسترۍ په کچه باندې فارغ شوي.
دا فارغان کومو ځایو کې دندې اخلي؟
تصویر چې د سخت یو سرمایداري ملک دی، اصل اوس دنیا ټوله راڅرګه چې مادي مسایلو ته ډېر پام کوي. کله چې شاګردان په هر څانګه کې نه تنها د پښتو څانګه نه پارتي نوست، مادي مسایل هم مد نظر دي د خلکو په دې حساب باندې هم پښتو څانګه کې کله چې شاګردان د دې ځای څخه فارغ شي تر اوسه زموږ تقریبا اکثریت مطلق شاګردان یعنې ډېر کسان، یعنې ما تر اوسه بیکاره په دوی کې نه دي نه دي لیدلی. په مختلفو ځایونو کې دا دغسې جذب دی. مثلا د فیسبوک اداره ده په حیدرآباد کې، دغه ته ډېر شاګردان ډېر کسان جذب شوي دي. ځکه چې هغوی فیسبوک اداره او دا د واټساپ اداره دا مسایل چې دوی د دغه غو سره کار لري. یو وخت مخکې هم د خارجه وزارت بهرنۍ چارې وزارت لپاره کافي شاګردان او ورواسته دوی او ترکان واسطه یو یا دوه یا درې اله دوی چې مخه و په هغه حد کې دغه واسطه مثلا د آل انډیا ریډیو د تقریبا مکیر کال دوه کې یو په خپل په یو امتحان کې شامل و. تقریبا د پنځلس کسو په اوله نفر هغوی جذب کړل آل انډیا ریډیو جذب کړل. دا چې په مختلفو ځایونو کې نور هم البته بیا شخصي هغه هم څه اوس په تاسو معلومه ده د هند او افغانستان د مناسبات یو څه تګوراتر دی او څه پکسته وي یو څه لاندې راغلي سوري لاندې کله چې افغانان دلته ډېر راتلل نا جوړي او تجارت او د ټوریزم په دغه کې په هغه وخت کې زموږ شاګردانو څخه کار ډېر اخیستل کېږي. دا بیا زیاتره هر ډله شاګردان چې بیا په رسمي او دولتي ځایو کې کار نشي پیدا کولای یا نشي پیدا دوی بیا ځیتره مثلا رستونونو ته چې کافي رستونونو کې دوی لپاره ضرورت دی یا نور دغه د ټوریزم مختلفو مرکزونو دی هغه لپاره.
مننه خیری صاحب. د نورو ژبو د مقصد افغانستان د نورو ژبو مثلا د دری ژبې دپارټمنټونه هم هلته شته یا د نورو بهرنیو ژبو د نورو هیوادونو دپارټمنټونه هم شته د هغو کار د پښتو څانګې سره څنګه مقایسه کوئ تاسو؟
هند یو ډېر لوی او پراخ هیواد دی، مختلف ادارې لري، مختلف کمپنیانې لري. دلته خو یو سره مستر میداري منځ دی، تجارت په دې کې ډېر رورت لري. طبیعي ده چې په مختلفو ځایونو کې د ژبو لپاره هم اړتیا ده. دلته نور ډیپارټمنټونه هم موجود دي، دغه ډیپارټمنټونه په مختلفو ځایونو کې ځینې شاګردان فارغ کیږي او په مختلفو کمپنیانو کې بیرته هغه جذب کیږي. مثلا سپورې تاسو چینایي ژبه دلته شته، جرمنی ژبه ده، دوی د جرمنی سره راکړه ورکړه لري. مثلا نور داسې ژبې دي، البته د دوی خپلې هندي ژبې دي، سانسکریت ژبه دي. دا وایي ته څنګه یو اشاره ده ته کوم چې د فارسي ډیپارټمنټونه هم شته. ما د اټکل له مخې یاده تحقیق له مخې تقریبا د سلو څخه ډېر ډیپارټمنټونه موجود دي په مختلفو پوهنتونو کې د فارسي، نه یوازې په هندوستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې فارسي ډیپارټمنټونه په اکثریت پوهنتونونو کې شته. لیکن اکثریت د دې چې دي دا تر ایران ته فوکس یا سوری لاندې نو هغه تمویلی هغه سره اړیکه لري. په هند کې دغه څه و بولل چې تقریبا دغه د سولو څخه ډیر ډیپارټمنټونه چې دي د دوی سره مستقیمه اړیکه د ایران سره د دوی ورته اسانتیاوی برابرې کړي دي. دوی ورته شاګردان مثلا د ماهر کلو شپ کوشن د پاره ایران ته ورغواړي. تر هغه ځای چې زه خبر یم داسې پی ډی شاګرد باندې په هند کې په فارسي کې په مختلف دغه کې پانتونونو کې یعنی دغه سولو ډیپارټمنټونو په شمول چې دوی دې یو واره د ارتقای ظرفیت په نامه یو کورس په ایران کې نه یاشته. البته په تاسف سره چې دغه امکانات نو بیا یوازنی ډیپارټمنټ د پښتو چې دلته په هند کې دی نه لرو. تاسو پرې چې د افغانستان حالات او هغه چا خبره عدم علاقه چې د درس مسائل سره هم په فرهنګي مسائل کې هم په ادبي مسائل کې موجود ده، نو د افغانستان اوسنی پخوانی حکومتونه دا هڅه نه ده کړې چې دغه شرایط سره برابر. اگر چې موږ په خپلو شخصي حالو ځلو باندې څو کاله مخکې د ام اے څو شاګردان برابر کړل، تقریبا لس دولس کسه چې سره افغانستان ته واسو چې کیسونه ویزې نو واخېستې ورته زه خپل هم ورسره روان وم. په تاسو سره د په کابل کې دی وي چاودنی یعنی کوم مشکل په اساس باندې زموږ لاسته پیغام دی ترلاسه کړو. نو سیاسي حالات او نظامی حالات ټیک نه دي، نو په دې خاطر باندې دا تعاملات هم ډیر ورو دي، ډیر کند دي، ډیر سستې روان دي. او دا یو ځانې ډیپارټمنټ دی چې کوم کې سیاست نیرو پانتون کې د پښتو چپاز.
ښاغلی خیری، تاسو مخکې د افغانستان او د هند ترمنځ د دغه پروګرام د پرمختګ لپاره د توامیت یادونه وکړه. دا توامیت اوس د افغانستان او هند ترمنځ نو له د وروستیو جریاناتو سره باید لمنځه تللی وي که شته په یوه ټیټه یا لوړه کچه؟
توامیتونه معمولا یو معینه موده لري. فرض کړئ یو توامیت جوړ شي په یو معین تاریخي مقطع کې، دا دوام لري. البته د دې لپاره دا تمدید یا اکسټنشن غواړي. کله کله داسې چې دا تمامیت ضرورت نور دی، دا تمامیت اوتومات په هغه کلونو په پوره کېدو یا د مودې په پوره کېدو سره ختم شي، خو کله کله هغه تمامیت د هغه ضرورت په اساس باندې بیا هم ادامه لري. د هغو ښه بېلګه همدغه زموږ د پښتو څانګې د تمامیت موضوع ده. د دا تمامیت په 1918 کال کې د پوهان سر علامه شکور رشاد په واسطه او د هند حکومت ترمنځ دا هغه وخت ظاهرېدلی څخه کافي ډېر کلونه کېږي. خو تر هغه وروسته دا تمامیتونه څو وارې تمدید شول. 2015 کال کې ماته خپل همدغه یو مشکل پیدا شو. کله دلته ووم د دغه ځای یو جی سی یا ایچ آر ڈی یا دوی لوړ زده کړو د وزارت یوه برخه ده، هغوی ماته وویل چې تمامیت خو ډېر زوړ دی، موږ څه باید وکړو؟ بیا په هر صورت هغه مو تمدید کوي. تمدید داسې و چې په هغه زمانه کې د سفارت چارواکي او خپل سفیر صاحب سید محمد ابدالي او ځینې نور کسان دغه تمامیت دوباره تمدید شو د یو معینې مودې لپاره، فرض کړه د لسو کالو لپاره. نو یو کال به وروسته بیا ګورو چې دا نور څنګه کېږي. په هر صورت دغه تمامیتونه همیشه د تمدید په حال کې، البته د ضرورت په اساس.
ښاغلی خیری، په 1990 کلونو کې چې په کابل کې ګډوډي راغله او د تنظیمونو ترمنځ جګړې پیل شوې، هغه وخت دا وقفه نه ورغلی په زده کړو کې، ځکه هغه هم تقریبا و اته یا حتی که د طالبانو لومړی دوره ورسره حساب کو خو لس دولس کاله شول. نو هغه وخت د دې څانګې فعالیت څه ډول و؟
هغه وخت هم د څانګې فعالیت په ډېر نارمل ډول و. یو خبره ده چې هغه وخت څانګه په دغه قوت باندې چې ما تاسو ته عرض کړ چې په 2015 کال څخه د یو مستقل ډیپارټمنټ په ډول رامنځته شو، تر هغه مخکې د یو پارټ ټایم کورس په شکل، یعنې موږ چې په کابل پوهنتون کې د شپې برخه لرو، په دغه ډول باندې وو. یعنی دومره هایز اهمیت نه و. په دې خاطر باندې هغه پخوانی تمامیت باندې اکتفا کوو او هغه څه مخته ځي. البته هندستان هیواد همیشه دغه مسایل ته پام کوي، مثلا د ضرورت په اساس باندې ګوري چې شرایط سره کم دي، بیا دوی خپل تعاملات لري. نو شاید په هغه زمانه کې د دغه مسایلو باندې سترګې پټي، مثلا که د لس کاله موضوع وي، فقط د سفارت د یو مکتوب په ورکولو باندې هم هغه اکتفا کېدل.
په اوسني حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ښاغلی خیری، څه تمه لري یا څه فکر کوي، څه اټکل کوي چې د پښتو څانګې وضعیت به څه رقم وي، برخلیک به څنګه شي، څه اټکل لري؟
اوس حالاتو کې خاص تغییر د څنګه کې ځکه نه راځي چې دې څخه مخکې هم موږ د افغانستان د حکومت سره، یعنی د جمهوریت په ټول دور کې په هغه چا خبره شاید باید ډول باندې د حکومت سره، یعنی د حکومت د مرستو څخه دا څنګه برخمنه نه وه. د هغه وخت دولت هم په دغه اندازه چې باید فرهنګي مسایلو ته پام ونه و. هغه سلسله اوس هم جاری ده، اوس خو بالکل اړیکې سره په دغه مسایلو کې نشته، خو زموږ اړیکې د سفارت تر سطح پورې موجودې دي. یوه خبره دا ده چې اوس د افغانستان حکومت یا دولت هغه وخت اړه پیدا کوو یا ضرورت پیدا کوو چې د دغه سې لویو مسایلو د نوو مسایلو رامنځته کېدو لپاره ضرورت پیدا شوه. مګر اوس حالت کې خو تاسو دي چې هغه پخوانی تمامیت دی، پر هغه تمامیت مخکې ځو. د څنګه تمویل د چیز او نور مسایل دا په د هندستان حکومت پورې اړه لري. که شاګردان دي، که د دې ځای مدرسین دي، اوس فرض کړه زه او رشید صاحب چې دواړه د دې ځای کې تغییر د مدرس یا معلم په ډول باندې او پښتو چیر کې کار کوي او په زمین کې په همکار د همکار استاد په ډول نو سره کومه کوي، د دې زموږ معاشونه یا نور مسایل چې د هند حکومت پورې اړه لري. نو په دې خاطر باندې تر هغه وخته چې بیرته دوباره اړیکې د افغانستان د حکومت اوسني چارواکو سره بیرته عادي نه شي، موږ په دغه پخواني ډول باندې دامه ورکوو او داسې خاص نوی شی په دې کې منځته نه راځي.
د همدې توهمیت په حساب چې تاسو مخکې ټول جزئیات متشریح کړل، په افغانستان کې څومره هندوان روزل شوي دي؟ یعنی د هندي ژبې ډپارټمنټ موږ په افغانستان کې درلوده د همدې توهمیت په حساب؟
اوس هم لرو فکر کوم، اوس هم په ننګرهار کې، د ننګرهار په پوهنتون کې خو دغه یوه هندي څانګه ده، هندي څانګه کې شاګردان زده کړه کوي. او البته دغه دقیق شمیرې یا د فارغانو یا د شاګردانو دا ماته نه دی معلوم. په هغه زمانه کې وته د معمولا د یوې ژبې د کورس چې باید 15 دودو کې وي، شاهي اوبو نه وي، شاهي ډېر وي، لیکن هغه کورس دونه چې زه خبر یم هغه کورس یا هغه ډپارټمنټ اوس هم فعال دی او شاګردان روسي.
مننه ښاغلی خیری. اوس به ستاسو خپل ژوند ته راشو. تاسو مخکې خو یادونه وکړه چې له 2013 کال کمه شبانې وکړې تاسو راغلی او په پښتو څنګه کې مو کار پیل کړی دی. د ځان په باب راته وایست، علمی رتبه مو اوریدونکو ته وایست، او روزمره چارې څنګه پر مخ ځي؟
نوم مې محمد انور دی، خیری تخلص کوم. د پلار مې محمد اکبر دی، دی د پخوانی استاد منصبان دی او منصبداران څخه. زوکر مې په کندهار کې د ډېر کوچنیو د کانسلر یا نوې زوکړی د داود خان د کودتا په 1950 کال کې متقاعد کندهار څخه د پلار د وظیفي په اساس کابل ته راغلی. ما کابل کې ژوند تیر کړی، ابتدایي مکتب مې دلته ویلی، کور مو په خیرخانه کې و. دا هر کم تر یو معینې مودې چې دولسم پورې و. په 2000 کال کې زه د استاد په استاد په کابل پوهنتون کې پښتو څانګه کې مقرر شوم. هغه وخت کې یو معمول دا و چې اوس هم دغه معمول دی چې یو رقابتي امتحان او یو دواړه زده کړو د وزارت د قانون په اساس باندې یو کانفرنس لري. په هغه وخت کې زه په دواړو کې کامیابه شوم. لومړی مې پورته وه، نو د څانګې هم ضرورت و. د نامزدي په ویالي په صفت مقرر شوم. تر پوهنملۍ پورې مې په کابل کې وم. البته په دغه ترس کې چې زه په کابل کې وم، په ځینو اداري پوستونو کې مې هم کار وکړ. مثلا د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د معاون په صفت، لومړی هم د مدیر تدریسي په صفت، د یو ضرورت په اساس چې هغه څوک نه و، بیا معاون په صفت، بیا ډېره موده مې د کابل پوهنتون د استادانو د امیر په صفت باندې کار وکړ، چې په ځمې کې د استادانو امیر د کابل پوهنتون د علمي شورا غړی هم دي، د تقرره انتخاب د کمیټه او د تصفیاتي علمي د کمیټه غړی هم دي. په دغه ټولو کې مې تر یو معینه موده پورې تر هغه وخت چې زه په کابل کې وم، د 3-5 کاله مې د استادانو مدیریت چارې مخته بیولې. بیا نو د هغه څخه په 2013 کال کې راغلم. فقط یو خبره د یادولو وړ ده، هغه دوستان چې ما پیژني، کله چې په کابل پوهنتون کې وم، ما د خپلو دفتر یعنی د کابل پوهنتون نوي فیصد مراسلات په هغه زمانه کې زما د دفتر د خلې یعنی د معاونیت علمي د لارې څخه چې بیا پروفیسر موږ دفتر وکړي، او دا مراسلات، دا مکاتب، دا فورمې، دا مسایل ما په هغه زمانه کې پښتو ته واړول. دا هغه لاسرارونه چې ما د استادانو د مدیریت په زمانه کې ترلاسه کړل.
د مرکې په پای کې ښاغلی خیری، کله چې د هند نوم راځي نو خامخابه مقصد دی هغه چا لپاره چې له کلونو راهیسې تقریبا 10 کاله اضافه په هند کې پاتې کیږي، ګرمي فوراً ذهن ته راځي. په دا 10 کلونو کې ګرمۍ څومره زحمت درکړ؟
دا پښتنه به ډېره عجیبه وي، یعنی چا خبره. په هر صورت ګرمۍ خو د هند سره احسان خدای تعالی داسې یو موجود پیدا کړی دی چې د هر رقم اقلیم سره سازګاری کولی شي. نو طبیعي ده ګرمۍ ډېره بې حده ده. زه چې کله داسې یو خاطره تاسو ته، کله د هند څخه په 2000 د کابل راغلم، 2013 د جولای میاشت، زه چې هوایي ډګر کې ښکته سولم، ما فکر کاوه البته د جولای میاشت ته ډېره ګرمۍ ده. ما فکر کاوه چې دغه د تیارو د الوتکو د ماشینونو بخار دی، دا به وي. نو که زه د دغه څخه د هوایي ډګر اوسم، امکان لري هوا به ډېره سمه وي. خو کله چې زه تر کوره یعنی تر جینیو پورې تللم، هماغه بخار، هماغه د تیارو دود راپسې و. نو زه وروسته پوه شوم چې بابا، نه دا دا هماغه بخار نه دی، دا یو عمومي بخار دی، یو عمومي ګرمي ده.
دا هند دی،
په هڅ دا هند دی. نو دلته به حدا مشکله خبره ده. په خیر دا ګرمسیله د تعلیمي برخه داسې ده لکه هغه موږ تاسو په یوه کې دا ګرمسیله او ولایتونه چې په ژمي کې زه چالانه مکتبونه او په دوبي کې رخصت کې. نو دلته هم موږ تقریبا 2-3 اونۍ کې چې رخصت کې یو، بیا نو دا تر جولای تر اخره پورې، د جولای تر شلم یا پنځلسمې پورې د دوی بیا بیرته رجستریشن شروع کیږي. د دې نوم لیکنه بیا د جولای د اخره څخه یا د بلې میاشتې شروع سره هم بیرته تاسو ته. نو د ګرمۍ یو دغه تاتې چې بس د باندې نسو تللی، یا به کور وي یا به هم دفتر وي. خو دفتر او کور یو څه امکانات دغه ده، خو لارې داسې شیلري او باقي خو نو بس د ګرمۍ سره به ځان عیاروي.
د هند پلازمینه نوی دیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد پوهنمل محمد انوار خیری و چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې را سره و. تر بلې ځانګړې مرکې د خدای پامان.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio